په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت او بل کال لپاره تمدید کړل. د ناروی لخوا وړاندې شوې پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبت او یوازې روسي سپینه رایه ورکړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون آل عالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د ول دی ایران د وسپنې او سترکان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنگون میږي د افغانستان خاورې ته غزیدلې ده. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنۍ هم د لوګر د عینه کومس او د امو دریا د تیلو او ګاز د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې دي. دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. سپینمانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د چین ولسمشر شی جن پنګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکراین د روسي د یرغل د ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته ونکړي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت لمخنوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله پر روسیا او بلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغو دوو دفترونو کې به د آزاد اروپا ازادي راډیو د روسیا او بلاروس څانګو ټیمونه نړیواله ډیجیټل شبکه او د کرنټ ټایم په نوم 24 ساعته تلویزیون کار وکړي. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړی و چې یوازې روسي سپینه رایه ورکړه او د دې شورا 14 نورو غړو هغه تصویب کړ. نور بله اسمت سروان وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروی پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل د ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته رسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړی چې یوناما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلي کمی شوی، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری ډی لورنس د پریکلیک تصویبی ده د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوی چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره تمدید کړ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن کابل ته د خپل سفر په پای کې د غراز د طالبانو حکومت وغوښتل چې مخکې له دې چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه وکړي. بیا هم عصمت سروان،
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنج شنبه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وپیژندل او ومنل شي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندیښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړش باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز ویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبانو حکومت وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به په ټول هیواد کې ټول ښوونځي پرانستي وي. د غرض د شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم اجازه ورکول کیږي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نور به له عصمت سروان واورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنج شنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاینې حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سش کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند و د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1989 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
اشنا ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وخت وشې وا او لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دې مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
ازادي رادیو اوریم سپینمنې وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنند چین له ولسمشر شي جن پنګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکرين د روسي د يرغل ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر بایدن به ولسمشر شي جن پنګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به د هر هغه اقدام چې د روسي د يرغل ملاتړ لپاره کوي مسول وي او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې بې تفاوت پاتې نشي. د سپینې مڼې ویاند جن ساکي وویل دواړه مشران به د غراس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیالیو په اړه هم خبري وکړي. تر دې مخکې امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د مارچ په 14 د ایتالیا په پلازمینه روم کې د چین د بهرنی سیاست له سلاکار یانګ یی چې سره په کتنه کې هغه ته ویلی و چې چین د روسیې ملاتړ وکړي نو دا به د دې هیواد لپاره ډېرې پایلې ولري. چین او روسیې په وروستیو کې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړې او چین هم له دې ډډه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دې مسلې هم د واشنگټن اندېښنې زیاتې کړې دي. لبل خو د ملګرو ملتونو د معلوماتو سره سم تر پرون پنځشنبه پورې له اوکراین د کډوال شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید. اکثره اوکراینیان پولند او همدارز د اوکراین نور غونډیو هیوادونو لکه هنګری، سلواکیا، مولداویا او رومانیا ته تللی دي. د هنګری صدر اعظم ویلی اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه هیواد د اوکراینی انکډوالو سیل ور مات شي. پر اوکراین د روسیې يرغل هم څلورمې اونۍ ته داخل شوی او روسي ځواکونه هم د اوکراین د پلازمینه کیف په ګډون پر اکثرو ښارونو د محاصرې کړي تنګ کړي او بریدونو ته دوام ورکوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مورس ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01.
ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه خبرونه کوو. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو په همدې چپو اوري او د ماخام تر 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو وویل د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم خبری مجله
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
دا ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به ووري چې بلوچستان تړن د ورکیدو په حال کې دی.
چې څومره بلوچستان شهر تر نږدې کیږي یا شهرونو پراخیږي، بلوچستان تړن اور سرکمی
د علوم اکاډمي خړای چړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب غیزې کانفرنس مهم ټکی را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې داونه د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپل خپلاوی نه دی دونره ظاهری سوی یا دونه نه دی را پلټل سوی اوس پړل سوی.
د خبرونه په پایل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځ غونډه جوړه شوه. د تیرې پنج شنبې په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې. او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی علمي مرکز او کتابتون د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند لپاره بیا تر دې دمه 100 عنوانه کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډیر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې درې مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر اژانس تر راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر غولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د دریو مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا درې مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دانې وک هم کړي چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دوه لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالیکو لاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د میساینک بودایي سومې، عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو سبانې 4 لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکیدو لګواخ سره مخ کړي چې یو هم بلوچستان دی. ډیر بلوچستان په دې باور دي چې بلوچستان سوکه سوکه له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دی. دوی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته بولم.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼي او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی وی او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وشلای بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی، دا تاڑیان پوری او پدغه پوری اثر لري اور اکثر دا جالوان او پرخشان علاقو کې کیږي اور درم یو قسم دی چې کم سلیمانی اثر ورته ویل کیږي مخصوصا دوی دریس ورته وای هغه دریس چې دی بیډول هم ویل کیږي ډول سره هم ویل کیږي
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن پر رنگ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي
زدا فکر لرما چې دا اتن د پښتونو د بلوچ یو مشترکه میراث دی یا یو بل سر ازدکړی یو شاید دی یو بل اتړ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورتوي لکړی سرګړ دوی دا اتن کوي
و افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیرای دودونه د ورکی دوه لګواش سره مخ کړي چې یو دودې همدا بلوچیا تندای فعال ځوانو د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې وسم بلوچیا تند کیږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرې دودای نو موړی زیاتوي بلوچیا تند په بلوچستان ایالت کې تر په خوا غړې دلای د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان په کې میشتي کله کله کیږي خو په شهرونو کې بیا تریوي اندازې کم رنګه سوي دی
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې ستا خو چې څومره بلوچان شهر ته رانږدې کیږي یا شهرونو پراخیږي بلوچي اتن اور سره کمې جواز نه بلوچي اتن بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دی هغه د ورکیدو په حال کې دا یوازې د بلوچ کوم نه نور کومونو په اړه دغه خبره ست کوي
بلوچستان دغه غنی دوت ورکیدو تاندیش مندې د پښتنو پرنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دوت دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وحال کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو هندي عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي
افغانستان علوم اکاډمي تیرونه په پښتو ژبه د نړیوالتو باغیز په نوم علمی کانفرنس جوړ کړ د دې کانفرنس وړاندې کوونکی چړندوی رحیم الله حریفال وایي په دې کانفرنس کې د نړیوالتو د پیژندنې ترڅنګ پښتننګونو او فرصتونو خبرې وکړي له خاغلی حریفال سره مو مرکه کړي چې په پیل کې نوموړی د کانفرنس مهم ټکي را سره شریکوي
بله زموږ د دې علمی څېړنیز کانفرنس لکه څنګه چې عنوان یې وو پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کو یا په هغه خبره وکړو یعنی په نړیوالتوب خبره وسو همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل قدیمو خبرې پکې وکړې یا هم څېړنه مو کړې وه او همدا ډول بیا دې ته راغلی وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري او همدارنګه بیا قدیمو باس وکړ چې په دغه سی او حالات کې مشتت څه کول پکار دي لکومو لارو چارو نه باید کار واخلو کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو کومې برنامې وړاندې کړو او کوم پروګرامونه ولرو ترڅو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل کړو.
حریفال صاحب د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې په ننګونو باندې خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو نو په کوم حالت کې د شته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله یو څه چې څومره اړتیا ده چې موږ له دې فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منځ ته راتګ کوم فرصتونه چې موجود شوي غومره ګټه موږ نه د تری اخیستی او څومره چې کار ته اړتیا ده غومره کار او زیار موږ نه دی ایستلی، خو بیا هم د نړیوالتو پښتو ژبې ته ګټه رسولی دي چې ځینې مثالونه موږ دلته شودلای سو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټکنالوژي ارتباطي ټکنالوژي دا د نړیوالتوب د ماشین خوځون کې دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغو برخو کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او کار ورته کیږي، او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده، مایکروسافټ نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامده ډبل، نور د زیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو. یعنی څه نا څه تر ډېره ځایه پورې پښتو ژبه هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی، خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب له قید او شرطه پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلېدلی، خو بیا هم فرصتونه شته او څه نا څه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده، او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو بلکې له انعطاف سره له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفال صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خورا ځي را روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې دنیا ته ورنږدې د مختلف وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د په افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بلې، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه وېرېږو بلکې لاغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنا هم نه ده، کله نه کله دغسې یو تیوري وړاندې کیږي یا دغسې یو وړاندوینه ده چې کیدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یوه ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا 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 په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبې به له منځه ځي یا محلي ژبې به لمانځه دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای سو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې، دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای سو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوسول او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا راوغوړېدلې. بل یو بیلګه موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یا وخت د دې سیمې ژبه وه، او هلته ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه، خو بیا هم د دې تر څنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو، کومې محلي ژبې وینو، د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ، خو بیا هم د هغې تر څنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کیږي. نو موږ باید دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم صدا دي چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوه کړو، هغو ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای شي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای شي هغوی په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو ایټالوی ټوله ورځ له انګلیسي سره سروکار لري، خو کله چې دی د خپل ادبی تند د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات ولي هغه مطالعه کوي، نو پام دې پایله کې د هغوی ژبه غوړېږي. نو موږ باید ډېر ډېر د ویرې احساس ونه کړو. او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډېر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځوونکې واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو، او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیرونه مولا لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی سره د ادبی فنونو په اړه خبرې درلودې. دا ونې د همدی لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډیرو ته آشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې یې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. عزیز صاحب، تیره اونۍ په ادبي فنون وغږېدلو، دا اونۍ مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبي فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبي فنونو حصه کېدلی شي یا دي که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبی فنونو کې ډیر لوړ مقام لري او فصاحت په بلاغت کې شامل شای دی. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده، خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډیرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي. مثال پلانه ډیر فصیح او بلیغ وغږېد، خو د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفوو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت ته له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهورې کلمې دي، خو ډېری یې په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي. او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت حت په اصل کې د بیان او د خبرو روښانوالی ده، سپاره کې بعد معنا وی واضح وي، لفظونه یې اسانه وي، سبک یې ښکلی وي، ټولې کلمې په هغه صرفي او نحوي قواعدو پکې برابرې کارېدلې وي، دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي پکې. په هغه کلام کې که شعر وي که نثر وي، هغه ژوندۍ کلمې نه وي، یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي، یا هېرې شوې وي، یا په ژبه باندې اسانه ناوړي، یا یې لفظي تنافر موجود وي په ترمابین، یعنی داسې حروف کې وي چې هغه اسانه په ژبه باندې نه اوړي. او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډیر خوږ وي او روان وي. دغه د فصاحت اصول دي، او دا بیا په بلاغت کې شامل شي. یعنی بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه که په شعر کې وي که په نثر کې وي، چې فصاحت پکې شامل وي. یعنی هغه د فصاحت کوم اصول څه دي، دا خپله د بلاغت یو اصل ده. او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي، په احساساتو یې اغیز وکړي. او بل خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شعر کې وي که په نثر کې وي، دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره یا د خلکو له هغه د اخذ له قوې سره برابر وي. او بل دا داسې په هغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي، په پام کې ونیول سي. اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بالفرض د فزیک څانګې محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخذ له قوې سره نه وي برابرې، دغه سړی بلیغ سړی نه ده، که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي. بل درېیم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي، هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده. بیا دا په درو ډولو ویشل شوی ده، یو علمي اسلوب ده، یو ادبي اسلوب ده او یو خطابي اسلوب ورته وایي. په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطبې وي. او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډیری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډېره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطبې وي. او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډېره حده په منبرونو باندې کاریږي یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا د خلکو غوښتنو ته راجی وي، نو په دغه کې مثلا تکرار ډېر وي، ځینې الفاظ خطیبان ډېر ډېر تکراروي، مترادفات پکې ډېر وي، مثالونه پکې ډېر وي او یو اهنګ هم ورکوي کله کله. نو دغه د وینا اسلوب سده دغه درې ډول دي، بیا نو بلاغت خپل دا ټول په ځان کې شاملوي.
عزیز صاحب، د بلاغت په اړه څومره لیکل شوي، څومره تشریح شوی، څومره په دې اړه بحثونه شوي، او آیا هغه مسایل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي، هغه مسایل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا کنه؟
کتابونه خو لیکل شوي دي، دا د پوهنتونونو کې هم دا یو مضمون ده، مګر خبره دا ده چې تیر بحث کې موږ اشاره ورته وکړه، یو خو دا ده چې په دې کې چاند نه دی سوی، د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهرې شوې یا دونه نه دي را پلټل شوې او سپړل شوې چې موږ د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو. او بله دا ده چې په دا یو انکشافي علم ده، دا داسې تحمیلي علم نه ده چې فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي، نه بدلیدونکي دي. پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي، هغه ځان ته بحث ده که څوک نقد باندې کوي، خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپلو ښکلاو ته کم پکې کتل شوي دي. او بل دا ده چې داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی، مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده، نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پوه، هغه به په بدی باندې څنګه پوه شي؟ چې یو څوک په بیان نه پوهېږي، هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه شي؟ اول یې باید د کټګورایزیشن صحیح وسي، صحیح طبقه بندي سي. مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم، ما د یو پوهنتون په د بلاغت د مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه، وایي چې ردیف هغه کلمه، جمله یا عبارت دی چې د شعر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکله بڼه باندې تکراریږي. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای سي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکله بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دراني په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼي مال را چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پراتګ هر ورځ راځي مګر شپه نه تیروي، او د یار په زړه باندې بستا اوخ کې اثر ونه کړي، په دې غوړ لوخي به تر څو سړی وب تیروي. په پای کې یو بل بیت وایي چې نور خپل خو په سر اخیستې وي په سرو زخمو کې، درویش ته یې پټ ساتي ته یې په زړه تیروي. اوس دلته تیروي 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 د شیر په پای کې په هم شکل بڼه کاریدلی مګر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کاریدلی. او دا که ته عربي فنون په پښتو تحمیلوي بیا بالکل دا عیب ده، مګر دلته دا د پښتو خپل ښکلا ده. نو دا هلته په هنتون کې داسې تدریسېدو سي تر اوسه پورې به هغه محصلین په دې باور وي سي ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار سي. نو یعنی ډېر کار ته ضرورت ده، هغه کټګورایزیشن باید صحیح وسي، د پښتو خپل ښکلا وي پکې رابرسېره سي، هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس پکې شاملې دي، بالفرض پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي دي، ډېر خلک باید لا ډېر وپېژنې، دغه ډول په اساطیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دي، دغه باید د بلاغت علم ته ور اضافه کړو. اوس د موږ د بلاغت او د دغه برخې د فنونو سکل په پښتو کې یو څوک قلم را اخلي، هغه اول وار له دې متاثر کېږي سي، بالفرض یا په دری کې فارسی کې ګوري، یا په عربي کې ګوري، یا شاید په اردو کې ګوري، له اردو زه ډېر نه یم خبر. نو هغه اول له دې متاثر کېږي، اول هغه شی راوژ باړي، فقط مثالونه دي پښتو د شعر ورواچوي، نو دا د موږ درد نه دوا کوي.
عزیز صاحب، د اوسني شکل په اړه راته ووایي چې څومره تغیر راغلی، او هغه د بلاغت اوسنی شکل چې کوم دی؟
خبره دا ده چې پښتو شعر ډېر پرمختګ کړی دی، نورو هم کړی خو پښتو هم کړی دی، هغه اسالیب به او طریقې ډېرې اوس اساده شوي دي، بالفرض ډېر شیان تشبیه شوي دي په ادبیاتو کې، بل بحث دی مخود ورته وایي چې دغه الفاظ یو ډول سیقل شوي دي. اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی و چې زه وایي سیند کې ولاړم یو چیرته، نو هلته وایي ډبرې لکه غمی داسې اوبو کړي و، داسې توغلي و، نو دی وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظو جوړښتونه، تناسبات، نور مثلا شعري نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس سیقل کړي دي، او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت ده. مثلا د تشبیه په باره کې دغه ده، اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر شوي او د تشبیه وجه هم ذکر شوي وي، مشابه خو اسې هم ذکر شوي وي سره له مشابه به، ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي، سی خپل لوستون کې ته د خیال دی ان د تخیل کول زمينه په خپل هنر کې برابر کړي، دا به د تاله هنر د هغه سړي په نسبت ډیر خوند واخلي چې هغه ټول کار په خپل کوي. دغه ډول دا اوس په پښتو کې کوم ډول شاعري کې ک د دغه قواعد ول نظر ورته وکتل سي، یو څوک ځان ډیر په دغه قواعدو پوه کړي، هغه بیا هغه خبرې نه کړي چې هغه ډېرې سوي دي، ډېرې تکرار سوي دي. نو د بلاغت علم سي ده په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جنبندي رامنځته سو، خلکو په شعر نیوکې وکړې، نقد یې وکاو، په نثر یې وکاو، څه شي چې به خوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل چې دا ولې خوند کوي. دا اوس هم په کره کتنه کې دا یو مهم بحث ده چې تاسې په هغه شعر باندې کره کتنه وکوئ او زړه ورته ښه کوي چې تاسې ته خوند درکوي، هغه خوند وپلټئ، هغه تاسې پیدا کړو، دا پخپله د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي.
و مثال یو لیکوال دی، یو شاعر دی، څنګه پوه شي چې دی چې څه وایي، دی چې څه لیکي هغه فصیح او بلیغ دی؟
یو لیکوال کولای شي د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي. مثلا که چیرته د یو چاپ شاعري کې مثلا وضاحت نه وي، یا الفاظ په سخته ادا کیږي، یا په ژبه اسانه نه اوړي، یا داسې محملې کلمې پکې وي چې هغه هېڅ په ټولنه کې اوس کارېږي نه، یا مثلا هېڅ داسې څوک نه وي چې د ده له شعره خوند واخلي، یا مثلا هغه رواني نه وي، نو دا معلومداره ده د فصاحت مشکل لري، ځکه چې په فصاحت کې اصول همدغه دي، دا د ده په شعر کې نشته. مثلا د فنونو ته که راسو، ادبي صنعتونو ته راسو، د بده مثلا د حسن تعلیل، که چیرته حسن تعلیل د تا د مفهوم له رسولو سره مرسته کړې وه، نو دا شعر هنري شعر ده. زه تا ته یو بل مثال وایم، د بیا د درویش تورانی صاحب یو بیت را یادېږي، موږ تاسې دا د وینو چې شپه ورځ راځي، لمر راخیزي او لمر لویږي، هغه په غیر ساینسي اصطلاح به درته ووایم، مګر درویش صاحب دې حالت ته په هنري نظر کتلی دي. دی وایي وایي شپه تېرول اسان کار نه و په نړاند جهان کې، له دغه ځایه به لمر هم تر مازیګره ووت. اوس دلته دی د لمر پرېوتل د حسن تعلیل په زور هنري کوي، په دې کې اوس حسن تعلیل موجود دی، د لمر د پرېوتو علت یو خیالي شی ټاکي چې هغه دلته په دې نړیدونکو جهان کې د شپې تیرول سختي ده. نو دا دلته شپه تیرول دونه سخت خبره وسیل مر لا دلته شپه نس وای کوله او بوت اوس دا د حسن تعلیل په مرش دا بیت هنري سوی ده. دا ډول مثلا د استاد پسرلی او بیت دی وای اخیر لیگ شرم دی په کار له هغه چاپ سرلیا اخیر لیگ شرم دی په کار له هغه چاپ سرلیا چې همیشه مخامخ او یا لڅنګ غنی اوس کدا په مستقیم شکل راته وای سي له خدای وډاریږي. دا خبره د نصيحت ډول ده، شاید د خطابي د اسلوب یو برخه سي په منبر یو څوک وای د نصيحت په ډول څوک چاته وای، مگر غیر هنری ده. مگر د څنګه هنری کړي د په نامستقیم شکل باندې ویل د کنایې په شکل ویل د سي له چا وډاریږي ستاسو مخامخ یا لڅنګ غني. نو کچیرته دغه اصول یو څوک راوخلی او خپل شاعري ور باندې ورزوي لکه زرګر سي ډبره یا محک را اخلي هغه خاصه ډبره او بیا په هغه باندې مس او سر زر تلي معلوموي، نو هغه ډبره نه ورسره شاد ورته معلوم نسي. نو دغه سي د اصل هنر او د غیر هنري خبرو محک بلاغت.
دا شاعر خبره ده، وختونه کزړی کې نوی کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلای. که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې وچې دي. خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښي مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول. اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دي، دارلمان خو پریږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وي. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته مې زړه شوی دل تراغلیم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم. ترموز مې لچایا، لپټاپ مې لچارچر ډک کړی او دل تراغلیم. د کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دی. په تیرو نه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی، لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستی مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستی ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستی دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې. دې به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ خیو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري، زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې، چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل، چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي، غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکای هماغه سره پوي لکه د ماشوم توپ تور پیکای چې را پوه. خو سبا به مې د ماشوم تو په ودانې جرثقیل تیر وی وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي مگر تیر هیریږي مگر به تیر ژوند کیږي مگر به یاد سا اخیستل کیږي
ریدن کو د ازادي رډوی مجلې د پایپ شیبو کې د مجلې پانه اړو تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولري.
درمالیار چی درومی اخکی خوبا خود را درومی درمالیار چی درومی اخکی خوبا خود را درومی مرچی لبرونو پنا کی گی دستور ڈلا رازی مرچی لغرونو پنا کی گی دستور ڈلا رازی جنتا وطلی بگاڑم کلی تکلا رازی جنتا وطلی بگاڑم کلی تکلا رازی نئی کاس گوی خبر رازی